ما پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپله غونډه کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په کتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی د غونډې په ګډه لامیه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې ډېری د اسلامي دولت ډله داعش، خراسان څنګه القاعده، د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تروریستي ډلې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وای پیکینګ د هغو پالیسیو له اغیز اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولی دي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا د پرون د راپور له مخې چینګ د څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونیو غونډه کې له ګډون وروسته خبرې اعلان ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا بندیز لګول شوی دی. په پیښور کې میشتي او شمیر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې په اختر کې دي ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو افغانستان ته د رسنیدو اجازه ورکړي. دوی پرون مشال لاډیو ته وویل چې د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته ستنېدن شي، خو په تورخم کې بیا پاکستاني چارواکو ویلي دي چې دا د قانون خلاف عمل دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی دی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. انا لینا بایربورګ نن په پیکینګ کې خپل چینایي سیال چینګکینګ سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې وویل چې پر دې سربېره په چین کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم اندېښمنه ده. او شمالي کوریا د بالستیک توغندۍ یو نوی ډول آزمایلې دی. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ نن دا خبر خپور کړی دی. جنوبي کوریا هم دا خبر تایید کړی دی، ویلي دی چې دغه توغندۍ په خلکو کې ویره راپارولې وه.
آزادی ملما د آزادی ملما درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه ملما هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره حل ځلې کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. شغله خیبر په لوګر ولایت کې شیدلې، شرایط د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړیستلې او بل اخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان لورو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما چې وړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته، موږ مالته ولاړو او لومړنی شوونځی مالته سو، ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځایه بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. له هغه نه وروسته دا چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سوه، په همغه حواله بیا نو هغه د افغانستان کې حکومت رامنځته سو. له حکومت نه څه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع که. په هلمند کې مو هماغه لومړنۍ هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړې وې، ادبي هڅې وې. له هغه ځایه د یوې مجلې چاپول و او بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاوه او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پونځی شروع که. ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بله لاره هم وي، چې که نظامونه تغییر او تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري. ځکه دلته دا تزلزل شته، له بده مرغه دا جغرافیه هم داسې ده. نو طب پوهنځی مو هم ورسره شروع کړ چې تر اتم سمستره ورسېده، او اتم سمستر مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پوهنځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه سوه، د عمل په 14، نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع کړ.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللي یاست کوټې ته وګرد ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و ګرد ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ول لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. طبعاً نو کوټه کې لویدل وسو، او بیا ګر جنگل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده، او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې. نو د لهجې تغییر طبعاً همغه داسې مې تاثیر دي.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنګل کې و، هملته مو له ځینو دوستانو سره هماغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوچ ته به راتلو، کوټه کې له لوی دوستانو سره له شمرغه کوټه هم ښه شاعران او ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې عملته را شروع شوې. هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېره زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده. اخبار لا تقریبا 120 ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډیر بازار نه درلود، بازار لویدلی و. خو مجله
بیا په وروستیو کې، وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلود او اخبار مو هم په دې وخت کې، بیا ډېرې نړیوالې مؤسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنیو په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول، غیزو او ویډیوی نات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسسې هم وې کار یې کاوه، اما د چاپلانول نړیوالو نه ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، چې زه هم ورته ورسېدم. 2011 کې فیسبوک را ډېر سو، یعنی انټرنیټ را ډېر سو، چې چاپي رسنیو حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 ومو نمو کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه، اما غیزې رسنۍ ویډیو رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعاً داغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه و، یعنی خلکو سره کار و. په یو ډول په جریان کې وو، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته خبرې اترې همدا وي چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولای شو. خو بیا چې دغه چاودنه وسوه، یا پر لپسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه. وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي، نو تر دې کچې پورې راوپارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسۍ ته نږدې و، هر ورځ مړي، هر ورځ بد ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دی چې په جوماتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته شو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه به طبعاً یو لوری و، نو که له لوري به و بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې شه دا به څنګه، دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږي، هغه محلي سیاسيونو، سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات و، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و. چې په محل کې خو
فشار یا شک به وو، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو، او موږ په خپلو غونډو ناستو پاسو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیو. همدا مو ویل چې راسئ، ډېرې صفا خبرې سره کوو. دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو، سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو، کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. نو خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، او دا وهغه او نور خو هغه دی. موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره، وروسته چې حرکت را لوی سو، خپل ولسمشر غنی سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه وي، او دا پوښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې، په سخته ګرمۍ کې، د وزر په ډول ورغلو، هلته یې هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بعد هم افغانستان سولیز لوري ته لاړه نه، ټول اړخونه سره کښېننستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوې وای، کاشکې هغه تشویش چې حد اقل د افغانانو په ذهن کې ستا چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، پاینده کې ایجاد نه شي. ځکه 2001 کې هم همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بعد مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګورو چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه غل چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بخی طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا ده او 50-50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل شوي وو، کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو بیرته خوشې کېدلو. داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې په طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه وه منلې.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کاوه چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای خو هر چا کړي، که هر لوري کړي، خو چاودنه وه، خلک خوش سوي وو او موږ د خلکو له ادرسه د اواز پورته کړی وو. او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري. مخکې کله یو بهرنی دانه معنی پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله، نورې دنیا یوازې سیل کاوه او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هر افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. خو له بعده مرغه افغاني لوري ته رجوع نه سوه. په طالبانو کې مشکلات وو، ادرس نه وو معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات وو. دلته مدرسونه بیخي ډیر زیات وله، پراخ وله، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خو دا یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټول ته جواب ووایي. اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ، حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته، هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بېوزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قومي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سولهدار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو، ټولو روایتونو، ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سوی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سوي وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسو چې په اوله کې د موسی کلا خوا ته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه وو، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده. موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو. د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونۍ اچولې وه چې ونه لیدل شي، را بغله موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت او اول درجه خپل احترامات او ډول وړاندې کاوه او حمایت به کاوه. همدا به ویل چې هر مخ ته لاړ سیل دی جګړې نور خلاصو د بد وضعیت نور خلاصو. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای وی نک نو نه پوهېږم حس کې مشکل و دوی سم نه کړای شو په ټیم کې مشکل و. طبعاً ځوان ټیم و د ځوانانو ټیم و البته احساساتي ځوانانو ټیم و دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده سیاسي تجربه یې درلوده سړی بېرته پړه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي په خبرو کې هم غلطۍ کړي په رسنیو کې هم غلطۍ کړي کله مو تیز او توندم کړي خو دا یو ځوان حرکت و بیخي ځوان حرکت و بلکې د نوو ځوانانو حرکت و نو هغه زغم باید دوی کړی وای یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای له لرې د رسنیو په واسطه فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدله.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پلي سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادېږي چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې و بې فائدې و ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل؟ یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله؟
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته یو ولایت ته تللی و نو هلته پمتن خپله وایي چې زه ډیر ووړ وم، زه ډیر کوچنی وم، د خبرې کولې د ازادۍ خبرې کولې حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې او زه دې ته وهڅولم چې د تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا په رامنځته کولو کې کار وکړه، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړه. او بل د عدم تشدد د همغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لرو بر کې جنوبه تر شماله تر مزاره تګ او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ چې دا د هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدا لپاره یو اساسي ګام. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو هغه ونه سو، له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وای، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای. هر څه به له صفره نه شروع کېدلی، هغه کار ونه سو. دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې ادی په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه په سیمه ییزه کچه ډېر لوی مبارزې وشوې او تخمونه وکرل سو چې دا بې پایدې هم نه دي او آینده کې به هم دا لاره روانه پاتې، د مبارزې لاره به روانه پاتې، د ملي مبارزې د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. یعنی د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونیږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت اوس هم شته او کنه سره وپاشل سو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته؟
ښه سره پاشل سوی خو نه دی، خدای چې په موجوده حکومت کې د طالبانو په حکومت کې تحرکاتو ته اجازه نسته. او بل تبن د حکومت له منځه تلو نه وروسته د خلکو ذهنونه هم سره وپاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، که چیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدله چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کېږي، یو جرګه به جوړېږي او یو دایي حکومت به رامنځته کېږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو، او که داسې یو اړخیز وو او ټول شیونه نپې کېدله نو نپې به روانه وي. موږ به مادهی یو په خپل وطن کې خو به یو، خپلو خلکو سره به یو. او فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا دی موږ د 40 کلنه تجربه لرو، ځینې مو په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډیرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې، هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شي او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله، او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډیر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وشي، ښځینه وو ته احترام وشي، نارینه وو ته احترام وشي، مکاتبو پوهنتونونو ته احترام وشي، ارزښتونو ته احترام وشي، نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي.
فکر کوي دا تغییرات لای شي؟ آیا په دوی کې داسې اراده تاسو وینئ؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي. ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه، د بیان ازادي ده، او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي. خو یو ډول عقدې حالت ته تللي دي او عقدې حالت له مخې دی منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي، او باور لرو چې تغییر به کوي. ځکه که 2001 کې طالبان، 2003 کې طالبان، او 2020 یوویشتم دوویشتم کې طالبان پرتله کوي، تغییر رامنځته سوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان سته، ملي خلک سته، په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي. هغه دې دعوت کوي، هغوی سره دې کښېني، د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر پذیره خو دي، اما توجه دې وکړي، ملي خلکو ته دې رجوع وکړي، ملي جرګې ته دې رجوع وکړي، لویې جرګې ته دې رجوع وکړي، ټول لوري دې دعوت کړي. ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي. ځکه
مننه کورم ده، سلامت دې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
Thank you.
کئی چوک را کی مانا خوب وینم ادما کئی چوک را کی مانا روتیم سر میں یہ خید اخبل یار پزنگانا روتیم سر میں یہ خید اخبل یار پزنگانا